سلامونا ستړي مشي دا مخام شپک بچی دی تاسو مخ کلا زده رادیو نوري اوس دا زده رادیو خبرونه څلور وشتا ته دوام لري دا سار لشپګو دا مخام تر شپګو په لاندو صفو نه سی وش پنځه وش مترو دا مخام لشپګو دا سار تر شپګو په منځني صفه دوله شپک نوي دا خبري مجله په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO او هیلت کلسټر وایي د امریکا د مرستو په بندیدو سره په افغانستان کې اصولو اووه شپېته روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا هم د مرکزونو تړل شوي دي. د ادارو په هغه راپور کې چې پرون پنجشنبې پر لیف ویب خپور کړی ویلي د افغانستان په پنځه ویشت ولایتونو کې د دې روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره یو نیم میلیون کسان اغېزمن شوي دي. په راپور کې تر ټولو زیانمنې سیمې د افغانستان ختیځ یاد شوی چې تر پنځوس سلنه ډېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د دغه ادارو په ټکو تړل شو روغتیایي مرکزونو د بیړنیو بشري پروژو مرستې ترلاسه کولې. ډبلیو ایچ او او هیلت کلسټر په داسې حال کې د دې روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې لا دمخه د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلکو روغتیایي امکاناتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت درلود. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي د دې سازمان د مرکزي بیړني خدمت بیړني غبرګون صندوق نونس میلیونه ډالر افغانستان سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي. په هغه ویډیو کې چې وچا پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر خبره کړې د یونامه مرستیال اندریکا ریټ وایي په 2015 کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ریټ وړاندې د ملګرو ملتونو د مرکزي بیړني غبرګون صندوق څخه مننه کړې او ویلي دي چې دغه پیسې به افغانستان کې اړمنو خلکو ته د لومړنیو مرستو په رسولو کې ولګوي. له دې وړاندې د وچا په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو د افغانستان سم نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړمن دی چې د دې سازمانونو په ټکو اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره د کافي بودجې له کمښت سره مخ دي. د کابل جلال آباد پر لوی لار د ترافیکي پیښې له کبله دوه کسان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د لغمان د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې ویلي پیښه تېره شپه د لغمان د اووم نمبر شهرارا سیمه کې رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي ټپیان د ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. له دې وړاندې د کب په درېیمه د کابل کندهار پر لویه لار د بارلوونکي ټیلر او یو کوچني موټر د ټکر له کبله اووه کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي وو. ویجاړه سړکونه د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي اصولو نه رعایت او په لویو لارو کې د ترافیکي نښو نشتون په دې وروستیو کې د ډېرو ترافیکي پیښو لاملونه دي. او د سوریې د امنیتي ځواکونو او د دې هیواد د پوهنې ولسمشر بشار الاسد د پلویانو ترمنځ په نښته کې اویا کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د جګړې څارونکي او سازمان نن جمعه د مارچ اوومه ویلي د نښته تېره شپه د سوریې په ساحلي لازقیه او تارتوس ښارونو او کلیوالو سیمو کې رامنځته شوې ده. د سازمان په ټکو په لازقیه او تارتوس سیمو کې د علوي په نوم اقلیتونه میشتي چې د سوریې د پوهنې ولسمشر بشار الاسد پلویان دي. د سوریې دولتي رسنیو راپور کړی چې حکومت غواړي پر دې سیمو کنټرول ترلاسه سکری. دا تیر کال د دسمبر میاشتې راهیسې له کله چې د بشار الاسد رژیمو پر ضد او پر ځای د هیئت تحریر شام په نوم ډلې حکومت ونیو او نوی حکومت یې رامنځته کړ، دا لومړی ځل دی چې داسې یو خونړۍ وسله واله نښه رامنځته کیږي. د بشار الاسد له پرضد وروسته علوي اقلیتونه په سوریه کې نور واړه بریدونه هم ترسره کړي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالب اوریدل شي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د یونسکو لخوا د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غونډه رابلل شوې ده. د چیرې غونډې ته څوک ورغلي او اجنډا یې څه ده وړاندې به یې په راپور کې درته وویل. له دې سربیره د ترکم لارې په تړل کېدو سره په ننګرهار کې اوسېدونکي او د دې سیمې خلک وایي چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې.
یې خوا هکه روژه او د بلې خوا هغه توکي چې د پاکستان څخه واردېږي دا په ډېر لوړه بیه دي. نو ګڼو خلکو ته یقیني ډول سره چې ډېرې سختې ستونزې او مشکلات دي.
وړاندې به د تورخم د دروازې د نه پرانیستل کېدو په اړه باندې هم وروستي جزئیات درکړو. هلته په سیمه کې د میشتو خلکو ستونزې به هم درسره شریکې کړو. په دې اړه به هم راسره واورئ چې پخوا خلکو روژه ماته او یا پیشنمه یې څنګه جوړوو ورته پاڅېدل.
خاص به روژه ولم په پیشلمې باندې به بیا چې را پاڅېدو د موبایلونو داسې نه ولو ډولچې و د پیشلمې ډول به یې وهلو.
اوریدونکو پیغامونه به هم در طول رو میدان وردگو تا به هم مرشو او دا نیالگی و دا کمپاین پر بنده چی دا پسلی به در شلکی پدی ولایتی که شروع شوی هم در تفصیل و درو نور مطالب مشتملتی هم بارم.
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری طولگه
به هم ستاری مشای پده خبری مجله که موز فرید سیال ده شفیق یار ده تخنیکی چارو پسن بلخت کربانه یو یوش میر افغان خوزو ده خوزو ده حقونو بلا بلو خزوختونو و فعلانو ده خوزو ده نریوال ورسی پا مناسبت ده حقوختلو اعتراضونه پیلی کردی دی ورسانیو تا پاسولو خبرپانو پریکلو لیکونو که ویلی چو پا افغانستان که خزی وجونی ده طالبان لخوا لطولنی پا بشپرتوگه لرشبیه و جنسیری تپی سرمختی ده بده سال که ده چه ده ملگور ملتونو خوانیز علمیه و فرهنگی سازمان یونسکو نن پا افغانستان که ده خوز اونجونه دو وضعیت پڑا پا پاریس کی غنڈا چوڑا کری تفصیل فیروزی عزیزی نورو
یوشمن افغان خزو انجونو د خزو د حقونو فعالانو او بی لابلو مترزو خوځښتونو د مارچ د تمه نیټه د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان دننه او بهر په بی لابلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه پیل کړي دي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په ومه رسنیو ته په خپلو استولو بیانونو پریکړې لیکونو او ویډیوګانو کې په افغانستان کې د خزو بشري وضعیت په نړۍ کې په بی ساري ډول بد بللای او ویلي دي چې طالبانو خزی له ټولنې په بشپړ توګه لري کړي دي. دغه بیلابل بنسټونو خوځښتونو په خپلو پریکړه لیکونو کې زیاته کړې چې خزی په افغانستان کې له هر ډول اساسي بشري ټولنیز اقتصادي کلتوري او سیاسي فعالیتونو منسوي او آن د کار او تعلیم حق هم ترې اخیستل سوی دی. له دې ډلې د افغانستان د عدالت غوښتونکو ښځو د خوځښت یوې مترزې ښځې رسنیو ته په استولو ویډیوګانو کې ویلي
د ښځو پر وړاندې د تعلیمي حرفوي او ټولنیزو بندیزونو د لرې کولو لپاره پر طالبانو نړیوال فشارونه زیات کړی. د ښځو پر وړاندې د طالبانو جنایتونه باید نړیوالو محکمو ته راجع شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یونسکو نن په پاریس کې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه دی. یونسکو د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په دې اړه په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي د دې ناستې موخه دا ده چې په نړیواله کچه د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی زیات او ملاتړ راجلب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بیان په ټکو د هغوی ازادۍ او د زده کړو حق سخت محدود سوای دی. د یونسکو په ټکو دوی دا ناسته د دغه سازمان په 240 غونډه کې د اجرایی بورډ په غوښتنه ترسره کوي. که څه هم د یونسکو په بیان کې د ناستې د ګډونوالو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې سبا شنبه د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې میشته د افغان ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري وایي له دې غونډې د مثبتو پایلو تاملری
یوز خود درباره وضعیت زنا و دخترای افغانستان نشست داره. ما خوشحال هستیم که درباره مشکلات زنان افغانستان صحبت میشه.
ما خوشحال یو چې یونسکو د افغانستان د خصوص د ستونزو په اړه خبری کوي، خو یوازې خبری کول کفایت نه کوي. ما غواړو چې دا نستې نتیجه ولري او د افغان ښځو د وضعیت واقعي بدلون سره مرسته وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونسکو د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان نجونو او ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانو او بنسټونو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د حق غوښتلو اعتراضونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن په پاریس کې د فرانسې په پلازمېنه کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ناسته جوړه شوې ده او یو شمېر افغان ښځو په کې ګډون کړی دی. خو دغه ډول غونډو جوړېدل د افغان ښځو د حقونو په ترلاسه کولو کې څه اغېز لري او آیا دغه ښځې توانېدلې دي چې د افغان ښځو غږ په نړیوال سټیج باندې وسي؟ د پښتنو مې د مرکې په سر کې د ښځو د حقونو د فعالې وږمې توخینه کړې ده.
زه فکر کوم همدغه د میرمنو مبارزه ده په هر د هیواد په د ټولو غونډو او همدارنګه پلاتفورمونو له لارې چې دوی خپل ژغ پورته کوي، د افغانستان پر وضعیت باندې ژغیږي، د ښځو پر وضعیت باندې ژغیږي. همدغه د ښځو مبارزه ده چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل سوی، ځکه طالبان په دې کوشش کې دي چې دوی په رسمیت وپیژندل سي. همدغه 2021 څخه وروسته د ښځو پراخه مبارزه به هر د هیواد دننه په افغانستان کې د دوی حکومت بخښي، د دوی وبخښي
رژیم بخی چالش کړي او همدغه د شوز مبارزه دی چې نړیوال په دې باندې فکر کوي چې دا کوم رژیم چې د نن په افغانستان کې د افغانستان واک په لاس کې لري پر دوی باندې باور وکړي که کوم نړیوال چې
په بخښنه سره خو په ټوله کې کچری پر رسمي ډول باندې حکومتونو دولتونو اعلان نه دی کړی چې طالبان پر رسمي پیژني خو له دوی سره اړیکې لري له دوی سره ډیپلوماټان په مختلفو هیوادونو کې تبادله کړې دي هلته ډیپلوماټان د طالبانو دي او که د افغانستان د شاوخوا هیوادونو ته وګورو دوی خو رسمي اړیکې ورسره لري فکر نه کوي چې د خپل یو ډول رسمیت ده
نړیوال خو 2013 څخه وروسته چې دغه د دوهې ناسته او همدارنګه مذاکرات شروع سو دغه وخت څخه هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې د دوهې په مذاکراتو کې دخیل و دوی ویل چې طالبانو تغییر کړی او دوی هغه پخوانی طالبان دي خو اوس دوی ته دا ثابته شوه چې طالبانو تغییر نه دی کړی بلکې تر پخوا له وحشي تر او همدارنګه بد سوي دي یعنی ټول هغه کارونه چې په 1996 کال تر 2001 کال پورې په دا 15 کالو کې دوی وکړه ښځې په ټوله معنا له ټولنې څخه حذف کوي په کور یې کښېنوي هغه کار اوس هم کوي تر هغه بدتر کارونه کوي د ښځو په وړاندې نو دغه نورې د پټو دروازو تر شا دوی چې ناستې پاسې د طالبانو سره لري یا هم د دوی سره خبرې اترې کوي همدغه چې دی د افغانو میرمنو لخوا البته په ټولو غونډو او ناستو کې بېرته د دوی څخه په بار بار همدغه پوښتنه سوې ده چې هر څه چې د افغانو ښځو په هکله د افغانستان په هکله هر ډول تصمیم چې نیول کېږي نور باید د پټو دروازو تر شا ونه اوسي نور باید موږ ټول هغه مسایل چې په دې برخه کې
غلې ته په دې برخه کې نړیواله ټولنه څومره افغان خوځ سره صادقه ده چې یو ځل بیا د افغان خوځ په نوم باندې له طالبانو سره معاملې نه کوي ځکه که دوه هی تړون ته وکتل شي هغه خو امریکا لاسلیک کړی دی همدغه نړیواله ورسره خوښه وه فکر کوي چې دا ځلې افغاني خوځ په نړیواله ټولنه باندې ملاتړ یو نړیواله ټولنه به د دوی هغه باور له منځه نه وړي
په یو شی باندې چې زه خپل شخصا باور لرم هغه دا دی چې د افغان شوز په مبارزه باندې دوی هیڅکله ماته نه مني همدغه 2021 څخه وروسته د افغان شوزو ګډون شکلتیا په ټولو مجالسو کې او د دوی رسا ژغ چې په رایا دوی ته مخامخ وایي په کوم طالبانو باندې چې تاسو باور وکړه او تاسو ویلی چې دوی تغییر کړی دوی تغییر نه دی کړی او بله موضوع دا دی چې ټول شیان چې دی همدا اوس مستند سوي دي همدا اوس د سوشل میډیا له لارې د دوی ټول هغه ظلمونه هغه ناخوالې چې دوی د نن په افغانستان کې د افغانانو په وړاندې او د افغان ښځو په وړاندې دوی مخته وړي هغه د پوره یا ټولو ته ښکاره کیږي که نړیوال بیا د دوی سره کومه معامله وکړي او افغان میرمنې او همدارنګه افغانان په جریان کې ونه اوسي دوی خپل ټولو هغه قوانینو چې په نړیواله سطح د بشر د حقوقو لپاره او همدارنګه د ښځو د حقوقو لپاره جوړ سوي دي د هغوی په ضد باندې عمل کوي
د ښځو د حقونو فعاله وکمتو خو چې په افغانستان کې د ښځو د مبارزو او همدارنګه د دغه مبارزو څومره د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې مرسته کړي را سره خپل تحلیل شریک کړو
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته دا خړو نړیوال پروګرام دبليو پی خبردارا ورکړی کا ترخم الله راتړلې پات شي نو د خوراکي توکو بای با پراتلونکو نه یو کې لوړ شي د داري ویلي د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تیرونیو په پرتله څه بدلون مندلای چې اصلي لامل د پاکستان سره د ترخم د دروازې تړل پات کېدل دي د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو په وای په دروژې کې د سبزیجات او بغرون د یو شمیر خوراکي توکو بای لوړ شي چې دوی ورته سخت اندېخمن دي تفصیل لا په دې سپوږمۍ اورو
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه سوداګریزه لاره تورخم له تیرو دوه اونیو راهیسې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې که دا لار همداسې تړلې پاتې شي، د خوراکي توکو په بیو کې به لوړوالی راشي. ڈبلیو ایف پی په خپل راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ خپور کړی، ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تیرو اونیو په پرتله یو څه بدلون موندلی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د وریجو او بورې نرخونه لوړ شوي، خو د افغانۍ د نسبي ثبات له امله د نورو خوراکي توکو بیې بیا ټیټې شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم لاره د فبروري له 1 راهیسې د طالب ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې د پاکستاني ځواکونو لخوا تړل شوې ده. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د روژې په دې میاشت کې د سبزیجاتو په ګډون د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې دوی یې اندېښمن کړي دي. سرتاج او محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یوې خوا هکه روژه او د بلې خوا هغه توکي چې د پاکستان څخه واردېږي دا په ډېر لوړه بیه دي، نو ګڼو خلکو ته په یقیني ډول سره چې ډېرې سختې ستونزې او مشکلات دي. بوره به مخکې په 300 روپۍ من و، اوس هغه همدغه بوره تر 400 پورې رسېدلې، یادې نه هم بره ده. د دې تر څنګ سیمټ یو څه اندازه ګران شوي، ځکه سیمټ هم کوز ځای نه راتله، هغه هم ګران شوي دي.
یو کیلو ټماټر به 100 افغانۍ شوي، همدارنګ خوراکي توکي هم ګران شوي، همدارنګ سون توکي هم ګران شوي دي. د غوړو قیمت هم لوړ شوی دی، همدارنګ د بورې او سبزیجاتو بیې هم په دې سره لوړې شوي دي.
د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګریزي خونې یو مسؤل خان جان الکوزی هم د تورخم لارې د بندېدو له امله د یو شمېر توکو د بیې لوړوالی تاییدوي.
سکتور خصوصي او خلک په قد د فشار لاندې دي او خپل چغې وایي چې دا مشکل حل کوي، نو نور تر څو پورې چې حکومتونه کې نه ني او حکومتونه په دې ارتباط باندې پاکستان او افغانستان سره خبرې ونه کړي، د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې او یوه لاره پیدا نه کړي، زه فکر نه کوم چې دا مشکل به د یوې ورځې یا د یوې ورځې لپاره به حل شي. که نن حل شي سبا بیا نه حلېږي، بله ورځ به بیا نه حلېږي. افغانان باید په بله لاره فکر وکړي چې بدیل لاره پیدا شي، بل هیڅ چاره نشته ده.
یادونه ده چې دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شخړو او نورو ستونزو له امله تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ بندیږي، بلکې پخوا هم څو ځله د ورته مواردو له امله دا لار تړل شوې چې زیان یې تر ډېره عامو خلکو ته رسیږي.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د سوریې امنیتي ځواکونو او د هیواد د افغاني ولسمشر بشار الاسد د پلویانو ترمنځ په نښته کې 70 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سوریې د جګړې د څار یو سازمان نن د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو او د پخواني رژیم د وفادارو وسلوالو ترمنځ نښتو کې 70 کسان وژل شوي. دا نښتې د سوریې په ساحلي سیمو کې شوې، هغه سیمې چې د مرکزي حکومت له کنټرول څخه وتلي. د سوریې دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې حکومت تیره شپه لازقي تارتوس او شاوخوا کلو ته د زیات شمیر امنیتي ځواکونو د استولو پریکړه کړې، څو دا سیمې تر خپل واک لاندې راولي. په دغه سیمو کې د علویانو لږکۍ ژوند کوي چې بشر الاسد د رژیم ملاتړی کوه او لا هم ورته وفادار پاتې دي. له هغه وخت راهیسې چې د بشر الاسد رژیم د ډسمبر په پیل کې د حیات التحریر الشام تر مشرۍ لاندې یاغي ډلو له واک راوپرځوه، دا په دې هیواد کې تر ټولو سخت نښتې دي چې رامنځته کیږي. د نوي واکمنۍ له پیل وروسته د علویانو په لږه کې ځینې فرقوي بریدونه شوي، که هم د سوریې نوي حکومت ویلي چې فرقوي او انتقامي بریدونو ته اجازه نه ورکوي، خو داسې بریدونه لا هم په متفرق ډول ترسره کیږي. د جمعې په سهار ګڼ شمېر سرتیري د لازقي ښار په مرکز کې ځای پر ځای شوي او د سړکونو پر سر هیڅ ملکی وګړی نه لیدل کیږي، ځکه چې په دې ساحلي سیمو کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز اعلان شوی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي چې د پنځشنبې نه د جمعې تر سهاره پورې 15 حکومتي سرتیري او 2 د بشر الاسد وفادار وسلوال وژل شوي. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې د بانیاس او جبله خارونو لمنې لا هم د بشر الاسد د وفادارو کسانو تر کنټرول لاندې دي. هغه دا هم ویلي چې د بشر الاسد پلارنۍ خارګوټې او د شاوخوا څو علوي میشتو کلو کنټرول لا هم د مرکزي حکومت له واکه وتلی. د سیمې ځینو اوسیدونکو اسوشیتد پریس خبري اژانس ته په استول شو پیغامونو کې ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی. د 2011 کال د مارچ میاشتې چې د سوریې کړکیچ پایل شو، تر دې دمه په دې هیواد کې له 1500 ډیر کسان وژل شوي او میلیونونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي.
میدان وردګو کې ځوانانو د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړی دی. یا ځوانان وایي دا کار د هیواد د سمسورتیا د اقلیمي بدلون سره د مبارزې او ښه چاپیریال د جوړولو په موخه ترسره کوي. دوی له خلکو غوښتي چې د هیواد د سمسورتیا لپاره د نیالګي کینوي او خپل چاپیریال ته پام وکړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر ځوانانو په دغه ولایت کې د هیواد د سمسورتیا او د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په موخه د نوي کال پر اتاک سره په عمل منفي ځایونو لکه مسجد، ښوونځي او مدرسو کې د نیالګیو کښېنولو لړۍ پیل کړې ده. عصمت الله د میدان وردګو ولایت د هغه ځوانانو څخه دی چې د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای په عمل منفي ځایونو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. نموډی چوس مال خپل یو موټر په نیالګیو بار کړی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل،
ودول نه کوم په دې برخه کې ډیر غوښتنه ده چې نوای کول دی بوټي د شون بوت کې دی. نه د نولګي وینې موږ اوس بار کړی دی د جماعت دی. خو نور کورګرام سدي چې د واد کلا د پوره ده دی موږ په خپل په کال کې د شون یو کې دی نولګي د شون جانو ونې دی د نور زینتی ونې دی د ټول مم د خطر غکړی دی واد کلا په خاطر.
د شپې تکلن عبدالولی هم د هغه ځوانانو د ګروپ غړی دی کوم چې لی تیرن غشتي دی او په وړیا توګه په عمل من پیاسي مکی نیالګی کښېنوي. د ازادي راډیو ته داسې وویل،
انشاءالله که د الله تعالی رضا وه انشاءالله ته مسد راتلونکي کال کې مونږ د نیالګیو د کښېنولو ډېر هغه لرو چې نیالګي به کښېنول خره سره مسد د مڼو د بادامو یو شی نیالګي به انشاءالله به کښېنو په مرور د وخت سره.
د دې ترڅنګ د میدان وردګو ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین هم د ځوانانو د هڅو هرکلی کوي او وایي چې دوی هم پلان لري چې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړي. عزیز الله سعادت د چاپیریال ساتنې په ریاست کې د عامه پوهاوي مدیر دی.
دا موږ د پسرلي د راتلو په درشل کې یو د چاپیریال ساتنې ریاست اړوند ادارې پلان لري چې سکل په دې ولایت کې په زرګونو نیالګي کښېنوي تر څو د چاپیریال په ښکلا کې رغنده رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت ترڅنګ په اروزګان او هلمند ولایتونو کې هم تازه د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه پیل شوي دي. خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې هر کال کمپاینونه ترسره کېږي او نیالګي کښېنول کېږي، خو د نیالګیو بیا وروسته پوره ساتنه نه کېږي. هغوی د خلکو غوښتنه کوي چې کله نیالګي کښېنوي نو تر پایه دې پالنه وکړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
سبا په نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ ده. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دا ورځ په شاندانو مراسمو سره لمانځل کیږي او د ښځو د حقونو په اړه پکې خبرې کیږي. په دغه غونډو کې له خپلو حقونو بې برخې شوې ښځې او نجونو ته د حقونو د ورکړو لپاره یو اندازه مرستې هم ځانګړې کیږي. د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې څلورو کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او تحصیل دروازې بندې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې بې سرپرسته او بې وسه میرمنې بایي غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپلو حقوقو خبرې دي او نه هم د ښځو له نړیوالې ورځې. ښځې وایي په تیر شل کلن جمهوریت کې د ښځو د ژوند د ښهوالي، د اقتصادي ستونزو هواري او دوی ته د خپلو حقوقو ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوي خو دوی ته نه دي رسېدلي. د ننګرهار د ویلري پرتی سیمې اوسیدونکي پلوشي ازادي راډيو ته وویل
د افغانستان ته ډېرې زیاتې مرستې وشوې، خو متاسفانه چې زموږ د عاجز او فقیر ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی، نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ هماغه شان د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګری بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورترغاړې ده. وایي
دا ماشومان می دري ماشومان می خاون می مل دي چاره خير خرابات را کړل دا کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنو نور او نور می الله شته نور دغه می نشته دي.
د جلال آباد خار وسیدون کې پرخي ازادي رادیو ته ویل تیرو جنگونو لډیرو کورنیو د غټي وټي سړی خستې دي او اوس مهال لکړاونو ډک ژوند تیروي.
د موږ په څنګ کې دي غریب او بیوسو میرمن ژوند ډیر بد تیری کی کمخې په تیرو حکومت کې بیوسو خلکو تاسو حکومت له لوري مشات ورکړي کېدل په کال کې هغه زیات او اوس ډیر زیات رقم سوی دي. کوم اطمینان ته مخ کې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیات کم ورکولې اوس تر 40,000 پورې رسولې.
پر خوای له نږدې 4 کلونو څخه هغه په زرګونو ښځې چې په خوای په دفترونو کې دندې ترسره کولې او په ماشونه خپل اړتیاوې پوره کولې بیروزګاره شوي او دې کار په ورځني ژوند بد سیوری غوړولې دی. هغې راته وویل د بیروزګاری او غربت زیاتوالی ترڅنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له میلیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخستې او ژوند ورته تریخ کړی دی. پر خاله وسنیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لشپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا کې دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی، که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پخوایي ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یو اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8مې په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بیلابیل ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي، خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
دروژې رنگونه
رمضان د خیر او برکت میاشت د ثوابونو ګټلو میاشت ده. خو دا د انسان ظرفیت پورې اړه لري چې دی څومره ظرف لري، د دې میاشت نه څومره ګټه پورته کوی شي. رمضان کې صدقې ورکول، مسکینانو سره مرسته، کونډو سره مرسته، بېوزله سره مرسته، معیوبو خلکو سره مرسته، دا نو ستا د رمضان تاثیرات نور هم ډېروي.
انوی بیا کیسه کوي چې خاص به روژه ولم په پیشلمی باندې به بیا چرا پاسېدون د موبایلونو داس نه ولو ډولچی و د پیشلمی ډول به وهل، خلک به را پاسول، بیا به دیګدان باندې ورته دیګدان غرای دا وایي سغه باندې به مو بیا شیدې به مو یې شولې، شیرچان به مو پخول، چې هسې به شیدې نه لرلې ساده چانو. دلته خلک ورته پتیرې وایي، اکثره وخت خلک ورته غوچم هم وایي، همغه ډبلې ډوډۍ همغه به م پخه کړې ولې.
روژه یوه ډېره مبارکه میاشت ده. موږ باید هڅه وکړو چې د غریبانو لاس ونیسو او د غریبو کورنیو سره مرستې وکړو. دا میاشت الله تعالی د همدې په خاطر پیدا کړې ده چې موږ د غریبانو د زړه نه راشو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شئ.
د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنوي او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.